سلامونه ستړي مشي افغانستان کې د مازیګر څلور بجې شوې د خبري خبرونه ته مو زه فريده سيال د شفيق یار د تخنیکی چارو په سمبال اختر کله کوم د خبري خبرونه په خبرونو پیلو د طالبانو د کډوالو رسنیدونکو چارو وزارت په ترکیه کې د کښتۍ د ډوبېدو په پیښه کې د 22 افغانانو د مړینې او و نورو د نادرکه کېدو خبر ورکړی دی. دغه وزارت پرون په یو اعلامیه کې ویلي دغه پیښه د ترکیې په چانک قلعه ولایت کې شوې او له پیښې څلور تنه ژغورل شوي دي. دغه وزارت د ترکیې له چارواکو غوښتنه کړې ده چې د تریتم شوو افغانانو د موندلو لپاره پوره هڅې وکړي. په اعلامیه کې نری ویل شوي چې دغه پیښه دقیقا کله شوې خو وزارت وایي په دې کیختی شپک تلوی سپارو چې ډوبه شوه. زیات افغانان په اروپا کې د ښه ژوند په هیله په خطرناکو لارو سفر ته زړه ښه کوي. د اوروزګان ولایت په چهاره چینو ولسوالۍ کې د یوه روغتیایي مرکز پر سر په شخړه کې د دریو کسانو د مړینې خبر ورکړل شوی دی. د اوروزګان ولایت لپاره د طالبانو د امنیت قومندان ویاند بلال روزګانی نن ازادي راډیو ته وویل شخړه پرون د چهاره چینو ولسوالۍ په مرکز کې د تګاب نومي روغتیایي مرکز د ډاکټرانو د قراردادونو پر سر شوې ده. په سیمه کې عیني شاهدانو هم ازادي راډیو ته وویل پیښه هغه وخت وشوه چې د سیمې ځینو اوسیدونکو غوښتل چې د تګاب په نوم د روغتیایي مرکز د اوسنیو ډاکټرانو قراردادونه تمدید کړي، خو پاتې نورو کسانو له دوی سره مخالفت کاوه. په نتیجه کې یې د مرکز ساتونکو پر خلکو ډزې وکړې او دا مرګ ژوبله اوښتېده. شاهدانو زیاته کړې چې د روغتیایي مرکز ودانۍ د اوس ساتونکي وه او په کرایې ورته ورکړې وه. د طالبانو چارواکي وایي چې د ډزو عامل نیول شوی دی. دا معلومه ده چې مرګ ژوبله چا ته اوښتېده. د کډوالو نړیواله اداره وایي د دوی ټیمونه په افغانستان کې د وروستۍ سیلابونو له کبله اغېزمن شو کسانو ته د اضطراري مرستو رسولو لپاره دوام ورکوي. دغې ادارې پرون پر خپل ایکس پاڼې لیکلي دي چې په فاریاب ولایت کې هم دوه اویا کورنیو ته خیمې، بړستنې، د لمریزې برېښنا وسایل، تاوده کالي او نور تجهیزات ورکړي دي. په وروستیو ورځو کې په ګڼو ولایتونو کې تر سختو روغتونو وروسته د سیلابونو له کبله خلکو ته سخت مالي زیانونه اوښتي دي. د ملګرو ملتونو د خوړو کرنې ادارې تیره چهارشنبه وویل د فبروري له پای او د مارچ له پیل راهیسې د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې د سړې هوا له امله 280,000 څاروي مړه شوي دي. اسرائیلو نن جمعه اعلان وکړ چې د غزې شمال ته به چې قحطې ځپلی د مرستو رسول لپاره لارې د لنډ وخت لپاره پرانیزي. تر دې څو ساعته مخکې د امریکا متحده ایالاتونو د حماس د افراطي وسلوالو خلاف د اسرائیلو د جګړې په تړاو د خپلې پالیسۍ د سخت بدلون خبرداری ورکړ. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایډن د پنجشنبې په ورځ د اسرائیلو له صدراعظم بنیامین نتنیاهو سره په نیم ساعته ټلیفوني خبرو کې وویل د اسرائیلو په اړه د واشنګټن پالیسي د ملکیانو په غزه کې بشري مرستو یانو پر خوندیتوب متکیوه. دا د واشنگتن د پوزی ملاتړ په شرایطو کې احتمالي بدلون ته لومړی اشاره ګڼل کیږي. اسرائیلو د تیر شپې په نیمایي کې اعلان وکړ چې اسرائیل به د فلسطینیانو دغه ساحلي قلمرو ته د مرستو لار د لنډ وخت لپاره پرانیزي. غزه ترنګه له نږدې شپږو میاشتو راهیسې د اسرائیلو لخوا کله بند ده. د حماس تر ولکې لاندې د غزې روغتیا وزارت ویلي د اسرائیلو په پوزی عملیاتو کې له 3 ډیر کسان وژل شوي دي. د امریکا متحده ایالاتونو او اروپایي ټولنه حماس ډلې یو تروستي ساسمان غړي. په سوریه کې د عراق د افراطي وسلوالو د یو مخکښ قومندان د وژلو خبر ورکړ شوی دی. ویل شوی دی ابو ماریا القطانی چې د القاعده شبکې یو متحده ډله ده، ډله یې تاسیس کړې وه. د پنجشنبې په ورځ د سوریه په شمال لویدیځ کې د یاغیانو تر ولکې لاندې سیمه کې هغه وخت وژل شو چې یوه ځانبرګې بریدګرې مېلمستون ته څیرمه چاودنه وکړه. سرچینو د نوم نه ښودله په شرط ویلي په پیښې کې ګڼ نور کسان ټپیان شوي دي. د روټرز خبري اژانس راپور له مخې دریو سرچینو ویلي چې القطانی چې اصلي نوم یې مایسرل جوبری د پارټپی حالت کې رښتون ته رسول کېدو وروسته مړ شو. قطانی د جبهه النصر له بنسټګر و چې په سوریه کې د القاعده شبکې یو متحده ډله ګڼل کېږي. کله چې له القاعده سره اړیکې خرابې شوې نومي هیئت التحریر الشام ته واړول شو. تحریر الشام ډلې هم په ټولنیزو شبکو کې د القطانی د مړینې خبر تایید کړی دی. او د افغانستان د فوتسال ملي لوبډلې په یو دوستانه سیالۍ کې د تایلند ملي لوبډلې ته 15-3 په وړاندې ماتې ورکړې. د سیالۍ چنن جمعه د تایلند په قربتوب ترسره شوه. افغان لوبډلې د لوبې تر پایا پوری 15 ګولونه وهله. په نننۍ سیالۍ کې د افغانستان لپاره حسن محمدي، دوه اکبر کاظمي، میسم فیضی او مهران غلامي یو یو ګول وواها. د افغانستان د فوټبال فدراسیون ویلي شوې دا سیالۍ د فوټسال د آسیا جام سیالیو ته لا ښه چمتووالی په موخه ترسره شوه. اسیز مخک لازاده رادیو نوری اوز لازاده رادیو خبرونه چل ریوش ساعت دوام لری ده سهر لش بگو ده مخام ترش بگو پا لندو زبوندو نسی ویش پینزه ویش میترو ده مخام لش بگو ده سهر ترش بگو پا منزنی چپا دو لش بگ نوی ورندی رسر پخبرونه که ده مطالی باوری دلشه. پاکستانی چارواکي یو ځل بیا له طالبانو غوښتنه کړې ده چې پرېنږدي د افغانستان خاوره د پاکستان پر ضد وکارول شي. دا چې ولې پاکستان په تکراري ډول دغه غوښتنې کوي او طالبان ورته پام کوي که نه، وړاندې په دې اړه درته جزئیات لرو. د بخښنې نړیوال سازمان یو ځل بیا له طالبانو غوښتنه ده چې د ښځو د حقونو فعالان بېل قید و شرطه له زندان رخوشې کړي. په دې اړه باندې چې منیجه صدیقي له هم د طالبانو په بند کې ده او که نه ده او که خوشې شوې ده په اړه یې څه ویل کېږي، په دې اړه به هم درته وړاندې جزئیات درکړو. روزګان ته به هم ورشو چې هلته جمعه بازار څنګه ترسره کېږي.
دلته په گنج کې هم دا کاروبار کوم د پلي مرغانو او د چرګانو، نو دغه کاروبار چې موږ پسې راخیستی دی بس خو نو یو حلاله خواري ده، حلاله روزي ده.
نوم یې گنج یا جمعه بازار دی، خو دا چې څه پکې پلورل کېږي او په کومو ورځو ده په دې به وړاندې درته جزئیات درکړو. په دې اړه به هم راسره واورئ چې انټرنیټي غلا څه ته وایي.
کس ایمیل ته کړی و، البته ښځینه وه چې په لندن کې اوسېږم او د ما مېړه مړ شوی ده، د هغه نه ماته په میراث باندې 15 میلیونه ډالر په میراث پاتې دي.
په دې اړه باندې چې تاسو ته دا ډول ایمیلونه درځي، تاسو په لینکونو کلیک کوئ او که نه وړاندې به درته جزئیات درکړو چې تاوان یې تاسو ته څومره ده. نور مطالب مشتمل جمع واره.
در دې شیبې
د ازادي راډیو خبري ټولګه
پیام ستړي مشوي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت وایي دغه هیواد نه غواړي له پاکستاني طالبانو یا ټي ټي پي سره خبرې وکړي. دغه وزارت ویاندی ممتاز زهرا بلوچ تیر ورځ په خپلې اونیزې ناسته کې وویل چې په افغانستان کې د طالبانو حکومت باید د دغې وسلوالې ډلې په اړه چې په پاکستان کې نامنی جوړوي اقدامات وکړي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت دا خبره داسې مهال کوي چې دوه ورځې مخکې د طالبانو د کورنیو چارو وزارت مرستیال په خوست کې یوې غونډې ته د خبرو پر مهال ویلي پاکستان او ټي ټي پي دې د خبرو له لارې خپلې ستونزې حل کړي. تفصیل په دې راپور کې.
د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت په افغانستان کې د طالبانو د حکومت له ټینګار سره سره له پاکستاني طالبانو یا ټي ټي پي سره هر ډول مذاکرات رد کړل. د دې وزارت ویاندی ممتاز زهرا بلوچ تیر ورځ د مارچ په 3 په خپل ونی ځناسته کې د بی پښتنې په جواب کې رسنیو ته ویلي چې دغه هیواد به د ټي ټي پي په ګډون لټولو وسلوالو ډلو سره جګړه کوي او ماتې به ورکوي. اغلی بلوچ ویل پاکستان په افغانستان کې له واکمنو طالب چارواکو هیله لري چې په یاد هیواد کې د میشتو تره ګروډلو او د هغوی د مشرتابه په وړاندې چې په پاکستان کې بریدونه کوي عاجل اقدام وکړي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت دا خبر داسې مهال کوي چې دوه ورځې مخکې د طالبانو حکومت د کورنیو چارو مرستیال محمد نبی عمری په خوست کې یوې غونډې ته د خبرو پر مهال ویلي پاکستان دې له ټي ټي پي سره د جګړو پر ځای خبرې وکړي. نوموړي ویلي وو
چې جنگونه موږ لیدلې دي، جنگونه غونډې پیدا کوي، یتیمان پیدا کوي، وطن ورانوي، اقتصاد ختموي، په خپل منځ کې سره جوړ شوی مذاکرات وکړي روغ جوړ.
د پاکستانی طالبانو او اسلام آباد ترمنځ په 2022 میلادي کال کې د افغان طالبانو په منځګړیتوب د سولې خبرې وشوې، خو له یو لنډمهالي وربن پرته د خبرو ځانګړي پایله ورنکړه. دا په داسې حال کې ده چې پر افغانستان د طالبانو د بیا ځلې واکمنۍ له پیل وروسته په پاکستان کې د تحریک طالبان پاکستان د وسلوالو بریدونه زیات شوي. هغه وسلواله ډله چې د پاکستان په ګمان په افغانستان کې د طالبانو حکومت ورته خوندي ځایونه ورکړي دي. پاکستان په وار وار په افغانستان کې د طالبانو له حکومته د دغه ډلې په وړاندې د مبارزې غوښتنه کړې، خو د طالبانو حکومت د پاکستان دا ادعا رد کړې او ویلي دي چې پاکستان دې د خپلې ناکامۍ پړه پر افغانستان نه ورچوي او د خپلې نامنۍ ریښې دې په کور کې ولټوي.
د سهار لشپګو د ماخام تر شپګو بجو په لنډو چپو 19 او 25 مترو
ازادي رادیو څلور وشتاته.
د بخند نړیوال سازمان فریډم نو یو شمیر نورو سازمانونو او د افغانو معترضو میرمنو یو شمیر خوځښتونو یو ځل بیا د منجی صدیقی د قید او شرطه خوشی کېدو غوښتنه وکړه. همه حالات د افغانو معترضو میرمنو یو شمیر خوځښتونو د منجی صدیقی تازه ویډیو ته چې د یو شمیر خصوصي او د طالبانو حکومت تر کنټرول لاندې رسنیو لخوا خبر شوه په کې منجی صدیقی د طالبانو د چلند څخه خوخي څرګندوي خبرګون خودلې او د جبري اعتراف بللې دي. تفصیل سنکا کرناورو.
د افغانستان د خوځښت خوځښت غړي منیجې صدیقي د خوشي کېدو لپاره د عدالت غوښتنو په دوام کې یو ځل بیا یو شمیر نړیوالو سازمانونو او د افغانستان د نن د محترزو میرمنو خوځښتونو د میرمن صدیقي د خوشي کېدو غوښتنه کړې. د بشري حقوقو سازمان فریډم ناو د جمعې په ورځ د اپریل په 15 په خپل ایکس پاڼه لیکلي یو زړور معترضه ښځه منیجې صدیقي شپږ میاشتې وړاندې د طالبانو لخوا تښتول شوې وه او اوس په دوه کاله باندې محکومه ده. یاد سازمان د منیجې صدیقي د سمدستي او پرته له کوم قید او شرط خوشي کېدو غوښتنه وکړه. په ورته وخت کې یو شمیر خصوصي او د طالبانو تر کنټرول لاندې یو شمیر رسنیو د منیجې صدیقي یوه ویډیو خپره کړې چې نوموړی پکې په زندان کې هر ډول شکنجه او ناوړه چلند ردوي او د طالبانو له حکومته غواړي چې هغه ژر تر ژره خوشي کړي ځکه په ټکو یې بې ګناه ده. د طالبانو حکومت د زندانونو چارو د سمون ادارې هم د مارچ په 28 په خپله یوټیوب پاڼه یوه ویډیو خپره کړه او پکې ویلي وو چې منیجې صدیقي د محکمې تر حکم وروسته د څرخي پله په ښځینه محبس کې د ټولو اسانتیاوو او لازمو امکاناتو څخه په برخمنېدو په حبس موده تیروي. په دې ویډیو کې منیجې صدیقي ورته خبرې کړې وې خو معلومه نه ده چې دا خبرې نوموړي تر کومو شرایطو لاندې کړې وې. د منیجې صدیقي تازه ویډیو د یو شمیر خوځښتونو او سازمانونو غبرګونونه راپارولې او دا کوي چې د منیجې صدیقي د اعتراف نه په جبري ډول اخیستل شوی. د بخښنې نړیوال سازمان د سویلي آسیا برخې کمپاینری سمیره حمیدي د اپریل په 4 په خپل ایکس پاڼه د رسنیو په وړاندې د منیجې صدیقي راوستل او د هغې د احتمالي شکنجه ورسره د ناوړه چلند ردول یې د طالبانو نوی تکتیک بللی. د افغانستان د ښځو او ماشومانو د حسینې د پیاوړتیا مؤسسې هم د اپریل په 15 د یوې اعلامې په خپرولو سره د منیجې صدیقي د وضعیت په اړه د طالبانو تر کنټرول لاندې رسنیو لخوا د خپرې شوې ویډیو په اړه غبرګون ښودلی. یاد بنسټ لیکلي داسې راپورونه ورکړل شوي چې منیجې صدیقي د طالبانو لخوا د خپلې روغتیا د ثابتولو لپاره په عامه حضر کې حضور لپاره مجبوره شوې. د دې مؤسسې مسؤل او بنسټ ایښودونکي مریم معروف اروین ازادي راډیو ته وویل
نه باید فراموش وکړم چې
دا باید هیر نه کړو چې د دې ډول جبري اعترافونو اخیستل په خپل په حقیقت کې د منیجې صدیقي روحي او رواني او د افغانانو په ځانګړې توګه د معترضو میرمنو ډله ییزه شکنجه ده او ویره رامنځته کوي.
همهاله د پنجری امید په نوم د افغان معترضو میرمنو غورځنګ او د افغان میرمنو د خوځښت غورځنګ په ګډون د افغان معترضو میرمنو یو شمیر نورو خوځښتونو هم د اعلامیو په خپرولو د منیجې صدیقي د ویډیو خبرګون ښودلی او د هغې د ژر تر ژره خوشي کېدو غوښتنه یې کړې. د پنجری امید غورځنګ مسؤلې صفی عارفي ازادي راډیو ته وویل
موږ په نړیوالو د بشري حقونو بنسټونو د ښځو د حقونو مدافعینو او په نړیوالو سازمانونو غږ کوو چې د طالبانو له زندانه د منیجې صدیقي د خوشي کېدو لپاره عملا لاس په کار شي.
د افغانستان د خوځښت غورځنګ غړي منیجې صدیقي د 2023 کال د اکتوبر له 9 راهیسې د طالبانو په بند کې ده چې د یاد خوځښت د اول مخې غد نورو تورونو ترڅنګ د طالبان حکومت د مشر ملا هیبت الله د اکس د سوځولو په تور په یو نیم کال باندې محکومه شوې ده. طالبان حکومت بیا د دې د او پاړه څه نه دی ویلي خو مخکې ویان ذبیح الله مجاهد رسنیو ته ویلي وو چې هغه د اسنادو او شواهدو پر بنسټ د غیر قانوني او شرعي کړنو له امله نیول شوې ده خو په دې اړه یې جزئیات نه و ورکړي.
په ایران کې نن جمعه ده هغه وو پوځیانو د جنازې مراسم او چشک کیږي په سوریه کې د اسرایلو په هوایي برید کې وژل شوې دي. وړاندې په دې اړه درته راپور لرو خو تر هغې وړاندې کندهار ته ورځو. په کندهار کې صنعتکارانو د دغه ولایت په صنعتي پارک کې د سړکونو د جوړېدو ترڅنګ هلته د نورو اسانتیاو غوښتنه کړې ده. دا مهال د کندهار په صنعتي پارک کې د روغتون اطفایي کانالیزاسیون نشتون او د سړکونو خرابوالی هغه څه دي چې دغه فابریکې څښتنانې غواړي. تفصیل په دې راپور کې
د کندهار صنعتي پارک چې دا مهال پکشي لسګونه ډوله فابریکې فعال دي او زرګونه کسان پکشي په کار بوخت دي. لا هم فابریکې لرونکي پکشي له یو شمیر سختو ستونزو سره مخ دي. په دغه صنعتي پارک کې فابریکې لرونکي وایي د برېښنا په شمول د روغتون اطفایي کانالیزاسیون نشتون او د سړک خرابوالی هغه څه دي چې لامل ټول صنعتکاران له ستونزو سره مخ دي. د دوی په خبره د اطفایي د نشتون لامل یو شمیر فابریکې لرونکو ته سخت زیانونه هم اوښتي.
کوم ورځ چې په کندهار کې صنعتي پارک جوړ شوی دی بدبختانه تر نن تاریخ پورې د مشکلات سره لاس او ګریوان یو. برق د صنعت لپاره یو حیاتي انرژي ده چې باید موږ برق څلور ساعته درلودی. په تاسف سره چې په دې 15 کاله د صنعتي پارک په د بنیاد څخه در اوسه موږ پر دې نه برخمن شوي چې موږ څلور ساعته برق ولرو. یو محدود وخت کې چې هغه جنریټرانو څخه استفاده کېدل موږ څلور ساعته برق درلودلی.
بلخوا د صنعتي پارک یو شمیر کارکونکي هم وایي چې په ژمي او دوبي کې د پارک د سړکونو د خرابوالي لامل تګ راتګ ډیر سخت وي او ډیر وخت بار لرونکي موټرونه پر چپه کیږي. دوی د طالبانو له حکومت غوښتنه کوي چې دا غستونزه حل کړي.
زمانم اظهار الحق دی د ریملت شرکت کاربنجمه. دلته خو نو چا کې ستونزې ډېرې دي. اول څه د سړک بیخي ډېر مشکلات لرو. په دوبي کې دوړې ډېرې ولې خاماجې ډېر پورته وکښته ډېرې. په ژمي کې بیا اوبه د اوبو لاره نشته. خټې ډېرې هر څوک خپل ځای ته پر وخت رسیدګي نشي کولی. موټران هلته مشکلانه خو تګ نشي کولی. د موټران لپاره زیات تکلیف دی. پلچکانو ته موږ ضرورت لرو. د پلانو لپاره ضرورت وروسته پر ګرد شرندام ته موږ یو پل لرو. هغه هم په دا ژمي کې مشکلات بیخي ډېرې.
میرویس د صنعتي پارک خو مشکل ډیر ده. خصوصا اول مشکل غټ مشکل د سرک د چموږ ګرده په مشکل گرفتار استو او لار نشته دی. او بو چولار شي درې دلی د کارخانو خله کې مشتریان موږ سره په عذاب دي. او بو سره چی
په ورته وخت کې د کندهار د صنعت او معدن خونی مسول سید سرور رحماني وایي د طالبانو د حکومت لخوا پریکړه شوی چې نور به د فابریک لرونکو څخه خدماتي مالیات نه اخلي او هغوی کولای سي په دې پیسو په صنعتي پارک کې خدمات ترسره کړي.
وس الحمدلله امارت اسلامي د نتیجې ته رسیدلې دي چې نور خدماتي ټیکس دی و نه اخلي او بلکې د خپل په صنعتکارانو باندې وکي چې د خپل فابریکې مخونه خپل چری منظمي پخی کې او سړکان ورته ډامبر سي. نو دا واقعیت شزيري و چې پرون مشته د وزارت د خواڅ خد د غرا کول سو چې نور موږ خدماتي ټیکسونه چې په پمپارکو کې اخسل دا نه اخلو بلکې تاسو ته اختیار درکو چې تاسو خپل خدمات تر سره کی.
د کندهار په صنعتي پارک کې تر ټولو لوی ستونزه د برېښنا ده چې د تیر او سنوي حکومتونو د مسولینو د زیات ژمنو سره سره لا هم دغه ستونزه پر ځای پاتې ده.
د ازادۍ رادیو په خبرونو کې د افغانستان سیمه او نړۍ له وروستیو تحولاتو خبر شئ.
ازادۍ رادیو څلور وی ساعت
پیران کنن جماعت ده حق و پوزیانو ده جنازه مراسم و چشکیگی پا سوریه که ده اسرائیلو پا هوای بریت که وجال شوی. ایران خبردار ایور کرده شد ده سوری پا پلازمین دمشق ده ایران پر سفرات ده حقی حملی غچ بخلی. تفصیل پا دریا پرکه.
پیران کنن جمع د هغو او افسرانو د جنازې مراسم تر سره سول چې تیره دوشنبه په سوریه کې د ایران د سفارت پر انګړ په حمله کې وژل شوی وو. ویل کیږي دغه کسان د اسرائیل په یو ناڅاپي حمله کې وژل سول او ایران یې د غچ اخیستلو ژمنه کړې ده. که څه هم اسرائیل په مستقیم ډول د دې حملې مسؤلیت نه دی منلی خو ځینو اسرائیلي چارواکو ویلي چې دا حمله د دوی لخوا سوې ده. د ایران دولتي ټلویزیون د هغو لاریونوالو تصویر خپاره کړل چې د وژل سویو افسرانو عکسونه یا یې هم ځینې شعارونه له ځانونو سره لېږدول چې ورباندې لیکلي وو مرګ پر اسرائیل او مرګ پر امریکا. د جنازې دغه مراسم د قدس له ورځې سره برابره وه چې هر کال د ایران دولت په ملي سطحه د فلسطینیانو په ملاتړ او د اسرائیل په مخالفت پکې لاریونونه تنظیموي. په دې ورځ هر کال د روژې په وروستۍ جمعه د هغو فلسطینیانو په ملاتړ لاریون کېږي چې غواړي ختیځ بیت المقدس د دوی د آینده دولت پلازمینه وي.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
اوس به ارزګان ته ورشو. په دې اړه باندې چې ګنج یا جمعه بازار څه ډول بازار دی په کومو ورځو ترسره کیږي او څه پکې خرڅیږي لسمې په دې راپور کې واورو.
د کورنۍ چرګانو کلیوالو او وحشي مرغانو دا ژغونه په ترینکوټ ښار کې له جمعه بازار یا ګنج څخه پورته کیږي کوم چې په اونۍ کې دوه ځله وي. دا بازار په کورنیو حیواناتو او سرایي مرغانو آباد وي. د بیلابیلو ذوقونو او فکرونو خلک پکښې کې په کاروبار مصروف وي. حبیب الله شاوخوا 50 کال عمر لري. ل 15 کلونو رئیسی په ترینکوټ شار کې په همدې جمعه بازار یا گنج کې د پلی مرغانو او چرګانو کاروبار کوي. دی وایي دا کار یې ځکه غوره کړی چې زده کړو ته اړتیا نه لري او خپل نالوستې دي.
زما نوم حبیب الله دی چې دا حاجی ابراهیم جان هغه د مسجد سره زما دوکانداري او کاروبار دی او دلته په گنج کې هم دا کاروبار کوم د پلی مرغانو او د چرګانو. نو دغه کاروبار چې موږ پسې راخیستې دی بس خو نو یو حلاله خواري ده، حلاله روزي ده، بل بې سواد یو او دا سواد نه غواړي وروره، بس داسې بې سوادۍ هر سړی کولی شي دا کار. څوارلس کاله پنځلس کاله شاوخوا وخت کیږي چې دغه کاروبار زه کوم.
دا بیا صحرایي مرغان دي چې د پسرلي د موسم پر اتاک سره په شمیر کې زیاتوالی هم راځي، لکه همدا اوس او جمعه بازار یې ډیر ګرم ساتلی وي. امین الله د ترینکوټ ښار اوسیدونکي دي چې په همدې جمعه بازار کې د صحرایي او یا هم وحشي مرغانو په پیر او پلور مصروف دي او د همدې لارې خپلې کورنۍ ته ډوډۍ برابروي.
زما نوم امین الله دی، د شامسر اوسیدونکي په ګنج کې دا کار بار کوم، دا چېغو کې رانیس مخرڅوم، دا ګلسران و دا جلان دا کندریان سیری دغه چېغو کې اوس سیزن دی دغه راوړم، خو جلان هم خرڅي، څوک د جلا شوکي، څوک د ګلسر شوکي، معنا شوکي راسي بس هغه شی ډیر خرڅي. د دې باندې فرق شتا، جل ښه جل په 2000 افغانۍ 1500 او کمزورې په 100 افغانۍ په 200 داسې نه، ګلسر په 50 په 100 افغانۍ.
خو په دې بازار کې چې په هر اونۍ کې 2000 سلګونه خلک ګډون کوي او په کورنیو حیواناتو آباد دي، ورزګانی کلتور ته په کتو تر شاید د شوزو یو لوی لاس دی، ځکه یاد حیوانات اکثره په کورنیو کې د شوزو لوري پالل کیږي او د خپلو کورنیو د نارینه و غړو په مرسته بیا په همدې گنج یا بازار کې پلوري. نو موږ ویلای سو چې په همدې جمعه بازار کې سلګونه ښځې هم په غیر مستقیم ډول په کار مصروفه دي. جان اغا د ترینکوټ ښار یو بل اوسیدونکی دی چې له تیرو اوو کلونو راهیسې په همدې جمعه بازار کې کاروبار کوي.
نو په دا گنج کې دا وطني خلک چرګانو پلي مرغان اوړي دغه رانیسو برته خرڅوو، نو پر دې باندې ګټه کوو. نو بس د پخوا په پرتله اوس خو د اختر شپې دي، هغه دغه پر چم دي ول د سپینسرې زمانه ته غوچ کوي دا پلي مرغانو چرګان هدي اکل خو د سپینسرې ډیر خرڅي اوس کښته دي. نو موږ اوس هم خپل نصیب پکې ټولو، مخکې مو خپل نصیب پکې ټولو، یعنې اوس هم ښه دی خو د پخوا په پرتله اوس موږ ګټه ډیر ده، ځکه حیوانان ډیر دي ترتوزي او ارزانه دي.
دې شور او زواج ته په کتو تاسو ته معلومیږي چې په دې جمعه بازار یا گنج کې سلګونه خلکو ګډون کړي او ټول په پیر او پلور مصروف دي، ځکه دا جمعه بازار بیلابیل رنګونه لري. نو راځي بیا په همدې جمعه بازار کې د استعمال شوو موبایلونو کاروبار کوي او وایي چې هر ورځ په همدې جمعه بازار کې تر زر افغانۍ پورې ګټي.
زه د روزګان ولایت اوسیدونکی په ګنج کې دا تلیفونه سودا کوم. دا زړه د 350 د زر افغانۍ په 1500 افغانۍ پیدا کړل قیمتونه لري. کله زر افغانۍ، کله 1500 افغانۍ، کله 2000 افغانۍ، بس ان شاء الله دغه کله 1000 افغانۍ دغه به نه دي کوم سیب ګټه ویني. و دا نسو یې بالا بس یو تلیفون جوړ ورک په 1500 او کې بیا څه جوړ کو بیا اخر سو سودا کوي.
دا جمعه بازار یا گنج د کال د نورو ورځو او شپو په پرتله د پسرلی او ژمي په موسمو کې زیات په جامه او جوش کې وي، ځکه له غرونو صحرایي او وحشي مرغان وطن ته راشو کیږي او خلګي نیسي او وروسته یې دغه گنج ته د پلور لپاره راوړي.
په ارزګان کې د جمعه بازار یا گنج په اړه مو جزئیات واورېده. اوس به په دې اړه چې په افغانستان کې لکه د نورې نړۍ په څیر د ټکنالوژۍ له ودې سره سایبري یا انټرنیټي غلاوې او جرمونه ډېر شوي دي، تفصیلي راپور واورو.
د ټولنیزو رسنیو تود بازار. دغه رسنۍ د ټولنې د پرمختګ، ودې او یو له بل سره د تماس ښې او ګټورې لارې دي، خو انټرنیټي غلو یو شمیر کسانو ته دغه رسنۍ په سرخوږی بدلې کړې دي.
خلکو هڅې کړې دي، انټرنیټي غلو یا هکرانو هڅې کړې او کوي چې د خلکو څخه د مختلفو بانو.
د میدان وردګو اوسیدونکي امان الله عمرخیل وایي یو انټرنیټي غله د نجلۍ په نوم دته ایمیل کړی وو او ځان ورته د بریتانیا اوسیدونکي معرفي کړی وو. دغه ځوان وایي نجلۍ غوښتل د لسو میلیونو ډالرو د ورلېګلو لپاره لده د بانکی اکاونټ معلومات او یو لګ اندازې پیسې وغوړي خو وايي په خپل زیرکتیا یې ځان ترې وژغوري دا چې انټرنیټي غلې یا غلې څنګه ځان تر سوالي حسابې له دوه ورو
ماته دی ایمیل دلارې او خبر غلې کس ایمیل ته کړی و البته خزینه وا چې په لندن کې اوسېږم او د ما مېړه مل سوا ده دغه نه ماته په میراث باندې لس میلیونه ډالر په میراث پاتې دي او دغه لس میلیونه ډالر زه غواړم چې دا په افغانستان کې له ما نه غوښتنه کړې چې ته په افغانستان کې راته په بیچاره خلکو وویشې نو ته دې ماته د اکاونټ نمبر راولېږه او دا ښځه هم ماته معیوب ځان معرفي کړی و.
عمر خیل وایي د دغه کس له زده او نقیزو خبرو او دا چې څنګه لندن کې چې پولي واحد پاوند دی یو کس ډالر ساتي ورته معلومه شوه چې سایبری غل دی او اړیکې ورسره پرې کړه.
یکی از دوستا با ما به تماس شدن و یکی در لینک دادن گفتن در یک لینک جوین شو یک اپلیکیشن است.
الیاسودین ساپای بیا لبد مرغه در سایبری غلوخ کار شوی او دوله که افغانه یتری ولیدی. ساپی ازادی راژیو تو ویل پا ورساب که یک کس ورته دیوی کمپنی پا استازی توب پیغام لگلی او لده غوختی چه انلاین پانگه و نوکلی.
ما حساب فعال کردیم. حساب فعال کردیم اول.
ما خپل حساب فعال کړ د همدې کمپنۍ په استازي توب یو کس را سره په واتس اپ کې تماس ونیو او زما پوښتنې ځواب کړې. لمه یې غوښتنه وکړه چې نور ملګری دې هم پانګونې ته وهڅوم چې ګټه مې زیاته شي. ما مې یو ملګری ته وویل هغه هم دې سیستم سره یو ځای شو. زما پیسې کمې وې خو ملګری مې ډېرې پیسې ورواچولې.
اما یکی از دوستای دیگه ما پول زیات انداخته بودن.
ساپای وای تر یوی میاشتې شاو خو د او ملګری پیسې آنلاین ګټه هم وکړه او سیستم کې ورته پیسې معلومې دي. خو وای روسته هر څه بند او د پیسې لورې تر ورک شو.
مدت یک ماه کبودیم یک نیم ماه هم قبود
یوا نیمه میاشت دا کارو بیا بند شو. د هغوی واتس اپ ګل شو او ټولې صفحې بند شوې. یو ځل تری تم شول نه پوهیږو چې څه وشول. هر څه مو چې زنګونه وهل او پیغامونه مو لیږل چا ځواب نه راکاوه. هغه پیسې مو ټول ورکی او غلا شوې.
په افغانستان کې اوس مهال د انټرنیټ د کارونکو کار شمیر معلوم نه دی. خو د پرزیدري جمهوریت نظام د مخابراتو وزارت درې کال وړاندې ویلي و چې نږدې 14 میلیونه افغانان انټرنیټ کاروي. په افغانستان کې هغه مهال د هغو کسانو شمیر چې موبایل ټلیفونونه کاروي 4.5 میلیونه او د زیرکو موبایل ټلیفونونو د کارونکو شمیر 15 میلیونه شاوخوا ښودل شوی و.
سایبری جرمونه یا انټرنیټي جرمونه دا معمولا د انټرنیټ کمپیوټر او سکرین ټکنالوژي پر مټ کیږي.
د ټکنالوژي یو افغان متخصص اغا ملک سهار چې له شاوخوا یوې لسیزې راهیسې همدې برخه کې کار کوي وایي انټرنیټي غله له څو لارو خلکو ته ځان رسوي او د عام لارې داسې یادې کړي.
مونږ په افغانستان کې چې شپږ ډوله موږ لرو او هغه ډېر کارول کیږي هغه فاینانشل فراډ سایبر کرایم یا هغه مالی درغلی دی سایبری جرمونو یو ډیر عام د خلکو ته سمس لیږي یا زنګ ورته وهي یا ایمیل ورته لیږي چې موږ تاسو ته دا جایزه را خپل سوي دی اسکالرشپ د تاسو ته یا دغه تاسو دا ډول جایزه راغل دی او که تاسو دومره پیسې راولېږي نو موږ به دغه پیسې تاسو درولېږو یا به دغه ویزه او لاټري او دا به تاسو ته درکړو چې په همدې ډول باندې غینه پیسې اخلي.
حڅه مو کړ د طالبانو د حکومت د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژي او کورنۍ چارو وزارتونو څخه پوښتنه چې دوی سایبری جرمونو د مخنیوي لپاره تګلارې لري او کنه. خو پوښتنه مو ځواب نشوي. خو ښاغلی سهار وایي معلومات دادی چې هیڅ ډول بنسټیزه تګلارې نشته او په وینا یې خلک خپل باید سایبری خوندیتوب ته پام وکړي.
متاسفانه په افغانستان په دې برخه کې وایو هیڅ موزیر بنایي سیستم نه لرو د دې پیښو د مخنیوي د پوهاوی د خلکو د پوهاوی او په ټوله کې دغه عملو د مخنیوي لپاره څومره سي انټرنیټ پراخیږي څومره سي کمپیوټرونه پراخیږي څومره سي خلک کمپیوټر او انټرنیټ او په ټوله کې سکرین ټکنالوژي ته لاسرسی لري د سایبری حملو کچه پاغان زو سره زیاتیږي او قربانیان زیاتیږي. خو یوازې څه کې یو باید خلک خپل پوهاوی زیات کړي په دې اړه باید معلومات زیات کړي د ټکنالوژي په کارونه ځان پوکړي اپلیکیشن نه اپډیټ کړي سافټویر نه اپډیټ کړي کوم سافټویر یا لینک سی کلیک کړي باید ځان ور باندې پوکړي دا درسته یا نه درسته دا صحیح ده نه ده صحیح باور وړ ده یا نه ده. د ته ورته نور د تخنیکونو چې خلک کولای شي خپل د دوغه پیکو پر مخنیوي کړي خپل ځان خوندي وساتي.
د معلوماتي ټکنالوژي د حکومت ولې ادارې یا آی ټی ګورننس د معلوماتو لمخه تیر 2023 کال کې په ټوله نړۍ کې
لاته میلیارد او 214 میلیون زلو ډیره سایبری سرغړونه شوې دي. بریتانیا، امریکا او هند هغو هیوادونو د لس په سر کې دی چې د نورو پرتله تیر کال پکې ډیره سایبری سرغړونه ثبت شوې. په افغانستان کې د شویو سایبری سرغړونو او جرمونو شمیر نه دی معلوم او د طالبانو حکومت هم په دې برخه کې د شمیرو او کومې ځانګړې تګلارې یادونه نه ده کړې.
راپور کې مو واوریدل چې څه ډول خلک د انټرنیټي غلاو قربان شوي دي او تاسو څنګه کولای شئ له دغه غلاو ځان وساتئ. د خبرونې دوی منی مې کې درته ازادي ملما پروګرام لور خو ترغیب